السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځنګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د ناتو سرمنشي له وسلولو طالبان وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د پوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلی چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامدار سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انټونی بلینکن تیر اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي د نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت په عین حال کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دورخېلو په ساحه کې نو څه حکم زیان نه لري او څه دغه کوي چې دا خېلو دا شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلی چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړ چې د دګن ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولې دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشي کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي کنه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې لبنان یو با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلرمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان وژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری مشخص کړ. ښاغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیه او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. ښاغلی بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوې چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. ښاغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشی کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. د خبرونه د سر موضوع: لا افغانستان د ناټو ځواکونو د وتلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناټو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوحې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناټو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوي تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پروندا خبري په داسې وخت کې وکړي چې ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له هغو ژمنو سره ارتباط لري چې تېر کال یې د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونې خنډ سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلي دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډېر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي که نه.
ناټو په افغانستان کې شاوخوا 100 سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2500 سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپلو پوځیانو شمیر له طالبانو سره د شوي تړون له مخې کم کړی دی او دا ژمنه یې کړې ده چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامته کړي دي چې د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي.
د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ورزګان کې هغه شیزي چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسي وتلی د خپل حقوقو لپاره مبارزې ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي یې د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي، بیا هم هڅه کوي چې د خپل حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د ورزګان ولایت شزینه اوسیدونکي وایي که څوک غواړي د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي مبارزه یې شایي مثبته نتیجه ولري. اوس په ارزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نورو اساسي اړتیاو د رفه کولو لپاره اجازه نه ورکوي، دوی د کور د څلورو دیوالونو تر شا په نه امکاناتو خپله مبارزه پیل کړې ده. دوی خپله مبارزه له سیمه ییزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړې او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي، خو دوی زیات شمېر یې په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولسی جرګې ته زموږ په ملکیت لارې لږ خدمت خو هم کوه، کنه صاحب او داسې درکړي ولس رایې ته کامیاب
دا امینه سوله دی چې نوم یې مستعار دی او شیرونه لیکي. د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکې ده، خو د دې دغې استعداد په څلورو دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی. خو دا هڅه کوي چې شعرونه او پیغامونه یې تر نورو ښځو او اورېدونکو هم ورسیږي. امینه سوله چې د خپل زړه خبرې د راډیو سره د ټلیفون له لارې کوي، د شعرونو تر څنګ د خپلو او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم ژغېږي.
زه غواړم تر رسنۍ د لارې ډېر څه ترلاسه کړم، عامه پوهاوی خلکو ته ورکړم. د همدې رسنۍ د لارې غواړم خپل د ژبې لاس هم وباسم، خپل د زړه خبره هم وکړم. نو که څه هم موږ لاسرسی نه لرو، البته د غونډې ته یا د ښځو دغه ورتګ ته یا چې کومې ښځو ورځي کومه غونډې یا کومه بله خبره وي، خو بیا هم موږ کولی شو چې د رسنۍ د لارې هغه خپل د زړه خبره د نورو خلکو پورې ورسوو.
خو د خپل حقوقو لپاره ژغ پورته کول د غشودو ته زیات وخت د سار په بدله هم تمام سوی دی. د شوزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په ارزګان ولایت کې زیاتې انجینې د کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر وژل سوي چې په راډیوګانو کې د ټلیفون له لارې خبرې کوي او یا هم په راډیو کې پر یوې ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي.
دا افغانستان د خلک دی چې دا د ښځو سره ښه کار نه دی، داسې دی واسې دی. نو
زرمینه بیا یو بل ارزګانی پیغله ده، دا یې مستعار نوم دی او د خپل حقوقو لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته ویل چې په ارزګان ولایت کې ښځې د خپل حقوقو څخه بې برخې دي او آن په کور کې د راډیو اورېدلو اجازه هم نه ورکول کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل د ارزګان ولایت دغه کلیوالي میرمنې د رسنۍ رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وایي د راډیوګانو تفریحي پروګرامونه دوی له رواني ناروغیو څخه تر یو بریده ژغورلي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خپرې سوي کرونا وبا له کبله نور هم شتمن سوی، د خپل شرکت له اجرایه چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و 50 کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې له خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نشته 200 میلیارد ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې لمخې له د ورسته پنړی کې تر ټولو ډیره شتمنی د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضایی اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگتن پوست ورځپاڼې خاوند هم دی. د په 1994 میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې دې شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شاملې کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالر اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جیسي د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کورونا وبا د خپرېدو په لټ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخله کار لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې به کوترې او ویلې دا وطن دې زر جوړېږي ها ژوند دې
دا څنګه شعر دی نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کوم.
سترګو جنگ دی محشر د مینی
د دې سندري شاعر راتوي.
دوه احساس سره ګډ کړی دي، دوه فکر سره یو ځای کړی دي.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لندو کیسو له کتابه یو کیسه درته غوړه کړی ده. نور مطالب هم لرو. دا سدي رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې وو. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وختو چې کله د کابل پانتون پرانستل شو او د پانتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوې ملسیسې د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په وی ځانګړي الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 350 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کېښودل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولی شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغوی د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روغتون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
عالم نجیب دا ولدا کتابخانه هټل خکار شوی چې خکار شوی جوړ شوی خلکو ساته او دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې مخته وړاندې دي او خلکو ساته په تیری یې تلاسي او تاسو سره اوره پیدا وی
چې به زه وخت یې رو خبرې کوو پر دای غیبت کوو پر دای خبرې کوو دغه په وس هانت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب راوخته هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته
د پیوزا لړلی یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړی کېدو سره مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې دا ما کتابتونونو د جوړېدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مغزوي.
نو مدستر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي تر څو خلکو ته ګټه ورسي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم صافی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله مند دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوي دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینهوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زانګو او تر څنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي. خو وایي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې سوي دي. د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان د دغه هڅو د کمرنګ کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. شاعر لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی. خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نیچې د فرهنګ او تمدن تاریخي خار د دلته باید د بیا لزلي فرهنګي هلزلي ډېر باید ګرمي وای. خو له بده مرغه لتیرو سو کالو یعنی په خاصه توګه باندې تل کار د هیڅ فرهنګي کړنې مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډې فرهنګي ناستې اونیز غونډې مشاعره کوو ام سی بيخي د نشت برابر دی په ټپه ولاړ دی.
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي. خو وایي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بېوزلي د فرنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځای کوچېدل دي.
اول زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه او دا هم یو عمده او اصلي علت دی. او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کیږي. نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په مخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت مرسته نامنی پیخ ترور دی ولسوالی سقوط دی خلق غزنی څخه بالخصوص دی فرهنګی قشر فرار دار وحشت موږ په دې اله ان شاء الله سدا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا او لکه څنګه چې ورسره ښایي دی فرهنګ دی ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آریان جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لوري د فرهنګ پالو ملاتړ کولای سي بیرته هغه پخوانی حالې ځلې راژوندی کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا واڅول شي تشویق شي نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده؟ شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه یې راکمیږي.
استاد مصطفی صفا زیاتوي ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت ته بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډېری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردک کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردک ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولې د ځوانانو او شاعرانو دی. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولې په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لوري جوړه شوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو پکښې کې ګډون کړی و. د دې شعرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لډلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویصال او عادل ابراهیم خیل د جګړې پر شکیلو خو د اوربند او سولې ژاغ وکړ. دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو کولای شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه کلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
دایوی خبرتیا وروسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
ا آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بتللی تا اوسانو به له ځالو در کتلی د لمر ګل به شو په شک کې لمر په څه مکه څنګه ګرځي او رنګونو به غبار کې ونیولې نیلوفر به د اوبو په مخ چترۍ شو ستا ښایست به ترې راتاو کړی کړی شو اوس هم چې کله ګرځې سپرلی اوس هم در پسې وي تا اوس هم ستا د سترګو تصویرونه خپلو بڼو کې ساتلي ګلان ځان در باندې شیندي که باروتو د وطن واړه عطرونه مهاجر کړل او که جنګ لا هم لګیا دی زړونه ریبي تورې سترګې دې هماسې ښایسته دي له سرو شونډو نه دې اوس هم اصل څاڅي او مچکې هماغسې تودې دي چې مسکۍ سې په سرو شونډو د هوا کې پتر رنگ لی کے جوڑی کے تو وہ تھا پشنا پیالہ کے تکریخ چائے اگر دو ڈا کے قاشو کے دے بورے ہے ہاں سڑی چ رسم والے بکاو تارے او ویلے دا وطن بے زر جوڑے گے آج وندہ دے ہس کر وہ سم پخیالو کے دکارغان و دورے شماری بطالت چاو دل شونڈے یب لپخی دواو رومانس کے ته ټوپک د اور تودوخې ته تخنیږي خوشحال خان د چا په یاد دی اشرف خان نجری لا هم هند کې بندي دی تا سندره اوس هم وایي قاصدان له روح را نغله مدت شو سلام باد را رسوي منت یتم ده
لهو صاحب د مهاجراتونه شعر تاسو د زړو شعرونو په څیر دا شعر پیل کړی دی چې مخاطبې ته به د تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړی لمر ګل او غبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شعر کې نوښت دا دی زما په باور چې پوښتنې دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وایي شعر ځواب نه دی شعر پوښتنه ده څرنګه په همدې حساب پوښتنې کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی اوس هم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پوښتنې څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه د هغو سره موافق یم یعنې پوښتنې کول هم د شعر یعنې تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پوښتنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پوښتنه چې هغه په خپل ځواب کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنې دا ټول باید وکولی شو موږ د همداسې پوښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې ښایسته دي دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري یعنې له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي
دلته موږ خو شاعر په دې پوه چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دي هماسې ښایسته دي دې نو مطلب دا چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوښله نیسي یعنې اوښکې په رنجو ککړې شي یوه تراژدي بیان کړي یعنې دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو همې جواب وایو یعنې وطن کې حالات څنګه دي دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې کوي فقط زندانونه فرق کوي یو د یو طلایي قفس کې پروت ده یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او کلمه وي خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې دا نو د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید د انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نه شي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي هغه موږ په یو بله بڼه په یو بل لوښي کې وړاندې کړی دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نومونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پېښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
وخت هم چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان لاهو صاحب په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هر کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتورونو په شعر کې مثلا تریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی، او بورې ته اشاره کوي. څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
ډېر خو ما خو کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي یا لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما تو ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمې شماري. یعنی دلته کارغان
پوښتنه لرم هغه د کارغانو په برخه کې کنه، لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کړم. مثلا همدغه تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رشین کړی. نو زه فکر کوم کېدی شي چې لوستونکی داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده. یعنی شعر عادي کلمات په بله مانا او یا د کلماتو د مانا بدلول دي. یا فرضاً تاسو د قشقي بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقي سره تشبیه کړی دی، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړې چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چېرته وایې چې ته د قشقي بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارخانو خبره تاسو یاده کړه، د کارغه سیمبول نوی نه دی. په نړیوال ادب کې کارغه د مرګ سیمبول دی، تکرار سیمبول. ته مو فکر کوي تکرار سیمبول ته مو مخه کړې ده، که فکر کوي چې افغان لوستونکي ته تکرار پروا نه کوي ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسي هم کمه ده؟
دلته کارغه د یو دی وی پی خې د بیان د لپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو دورش مې دی؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته وي، که خیال کې حتما د ماشومانو کسې دي په کور کې، یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده، او په دغه خاطر چې دغه پېښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تېرېږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، دی دغسې یو ښکیل ده، له دغسې یو درد سره. د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخېسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پېښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي په دغه نامه دلته راخته شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظایي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ازادي راډیوي مجلې په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو. نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیې مهرابي ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي او هڅه کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم له آغلې مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقۍ جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولی او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دا مې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تېره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډېر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
له آسیې مهرابي په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستي دي. همدا سندره به سره واورو. ابرم کو تر اغلی د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جانې، ستاسو دوه غزل آسیه جانې سره یو ځای کړي. کله چې شاعره یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو به دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامعه حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډېره حده له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپله لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس راکوي او بل رقم احساس ترې اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څرنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا اغېز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزل یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم قسم تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
زما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس هومره پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسی په افغانستان کې او دوی په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګي دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوت پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلې مقصودی کار غنولیدونکو سټایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخې جوړې شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به ترې واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د سټایل شوی سریال نوري برخې نه دي جوړې شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنگ یعنی د جنګ نه مهاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تباه کړل.
مقصودي صاحب په وروستیو کې راپورونه خپاره شول د کونډې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ که دا سیریال بیا جوړېږي؟ ستاسو رول به پکې پخوانی وي به پکې او کنه؟
دا هڅې په پاکستان کې مو شوې څورڅواره، په کابل کې مې یو شپږ کاله مخکې وشوې، او په دې وروستیو کې بیا اوازه ده چې ګویا د کونډې زوی پاتې برخې ته چې د جوړې شي دا برخه کوي. البته څلو پنځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا اوو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه یې کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه، او په دې کې دا لږ شانتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلې وه چې دغه شل کاله چې شادبل نه و دا چیرته و، چیرته و او څنګه بیرته اوس ټولنې ته رادانګي، څنګه خپل کلي ته ځي، خپله مور، خپله کوژدنه، خپل ماما او ډېر نور دوستان څنګه پیدا کوي. دا کار وشو، البته صرف لیکنه پاتې شوه. د پروډکشن برخه زما خوږه، د پروډکشن دپاره خو یوازې کمره پکار نه ده، زما خوږه د دې پاره خو کمرمین پکار، د دې پاره خو ټایپاد پکار دی، د دې پاره خو لایفونه پکار دي، د دې پاره خو ساوند سیستم پکار دی، د دې پاره کمپیوټر پکار دی، د دې پاره خو میوزیشن سره د لوی اورکسټر چې میوزیک ورته جوړ کړي. نو اوس خو دا زمانه نه ده چې د هر آرشیف د سره میوزیک راواخله او فلم سره ګډ کړه او دا نشر کړه. اوس خو د کاپی رایټ مسله دنیا کې ډېره مهمه ده، د بنا میوزیک نه جوړه چې څه به لیکې. اکټوران به ته هم د هېواد نه او هم هغه کچان چې زمونږ نه لري دي، مثلا زما ادکه مور دا په ناروې کې ده، عبدالله سمدي په امریکا کې ده، جسور په کاناډا کې ده، مثلا هدف سه په امریکا کې ده، یا مثلا سویتا زما د فلم ډېر خیرینه دا په پاکستان کې ده، په همدې پسې ډېر نور. نو د دوی راغوښتل پاسپورت، هوټل، حقوق، د دوی اوبه، ډوډۍ، خوراک، بیمه، دا ټولې خبرې که راټولې کړي دا بیخي د یو وزارت کار ته نه جوړېږي. نو که چېرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکړي، شاید چې هغوی خورمندې رایه ونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ما در تشریح کړ په دې باندې به اصلا نه پوهېږي. نو بناً که چېرته دا کار کېږي، زه د سر په سترګو آماده یم، او ولو ما ته معاش رانه کړي یا حقوق رانه کړي یا زما هر رنګه وخت پکې ضایع کېږي، زه د خپل کلتور د ودې لپاره حاضر یم.
د کونډې زوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د ښاغلي مقصودي نثر واورید. له افغان فلمه به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یوه لویه برخه یې نڅاوو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهروخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغېز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګا د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام یې راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي، باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړی، د یو بې وسله ځوان کیسه ده چې له یوې شتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی له لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلیږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړی پر بېوزله چلوونکي اچول کیږي. پر د لیک لاسلیک کوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته وهمله درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راښیي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بېوزله هلک کوچنوالي ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بېوزله نوکر قرباني کېده په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکی یو څه حیران کړي. د دې فلم بله ځانګړتیا دا ده چې ډېر ځلې د فلم کرکټرونه کمرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره له دې چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهوره ولسي استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربیره دا ښیي چې له بېوزلو او عامو خلکو څرنګه په زوره پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپله جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقي قضاوت وشي بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یوه فاسده ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
دا خبرونه له ساتي رادیو په منځني سپد دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموش پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشه موده کې شي چې دود شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دود شو خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادیږي. آلن پو په 1940 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1952 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هماغه چې پیل شوې دي نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یوه شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوی یو. لمړی چل دا سره تشکاره شوه لکه په عادي رسم چې باران ورې تلوي. دې تشبیه ته خندا راغله. دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سرخاندو خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوې شخوم، دې مې شخ وانه ورید که ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نه مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پښه شوم. د دې لار مې څارله. له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم. مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې راونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې. دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سره بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نري شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستی و. کرمچو یې سرې کرشې لرلې. سپینې لنډکۍ جوراب یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه څرنګه چې زورې. بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې. سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته وویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس پکانو خوړ له یوې زړې ښځې سره ولګېده. هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ، ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی، سترګې یې ښکته واچولې. د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه، هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. له همدې لنډې کیسې سره ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی.